라디오.
درنو اوریدونکو السلام علیکم زه سلطان محمد سروریم او د ازادي رادیو د خبرونه د طاهر روشان په تخنیکی ملسته وړاندې کیږي. تر هر څه د مخه پام وکړئ مهمو خبرونو ته. په افغانستان کې د طالبانو حکومت اسلام آباد په خوست او ننګرهار کې په وروستیو بریدونو تورن کړ. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت کابل کې د پاکستان سفیر احزار او دغه بریدونه یې یو پارونکی عمل وباله او وغندل. د پاکستان حکومت او پوځ تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. په شینوارو او سپیرې ولسوالیو باندې د چهارشنبې د شپې دغو هوایي بریدونو کې د ماشومانو په شمول لږ تر لږه درې کسه وژل شوي او اووه تنه نور ټپیان شوي دي. دغه راز یو شمېر کورونه هم ویجاړ شوي دي. کابل مخکې له دې هم اسلام آباد په افغانستان کې په ورته بریدونو تورن کړی. اسلام آباد وایي پاکستانی طالبان په افغانستان کې پټنځایونه لري او له هغه ځایه پاکستان کې خپل بریدونه تنظیموي، خو په افغانستان کې د طالبانو حکومت دغه ادعا تل رد کړې ده. د بشری حقوقو لزګونو سازمانونو یو ځل بیا په ملګرو ملتونو غږ وکړ چې د افغانستان په اړه یو ځواب ورکوونکی خپلواک میکانیزم جوړ کړي. د غټولونو او سازمانونو په افغانستان کې د بشری حقوقو د ناورین په اړه اندېښنه څرګنده کړې. د بشری حقوقو او مدني ټولنو یو څلو وو بنسټونو پرون په یو پرانیست لیکي چې د بشری حقوقو د څار سازمان په ویبپاڼه خبر شوی د ملګرو ملتونو د بشری حقوقو د شورا له دایمي استازو او څارونکو غړو هیوادونو غوښتي چې د تیرو او روانو جنایتونو په اړه جدي اقدام وکړي. برتانیا، فرانسې او جرمني د پنځشنبه په ورځ د ایران د اټومي پروګرام لکبله پر دغه هیواد د ملګرو ملتونو د بندیزونو د بیا لګولو لپاره اقدام وکړ. دغه درې وړو هیوادونو پر ایران د بندیزونو د بیا لګولو په پار د ماشې د میکانیزم یا سنیپ بیک د فعالولو لپاره یو دیرش ورځنۍ پروسه پیل کړه. رویټرز خبری آژانس رپورت ورکړی دی چې یادو اروپایي هیوادونو چې ایران سره د برجام په نامه د 2015 کال د شوي اتمی توافق غړي دي د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته یو لیک لیږلی دی. د ماشې د میکانیزم په فعالیدو سره به د ایران کمزوري اقتصاد نور هم تر فشار لاندې راشي، د دغه هیواد بهرنۍ شتمنۍ به بیا کنګل شي، تهران به د وسلو د راکړې ورکړې اجازه نه لري او د بالستیک توغندیو د پروګرام په هر ډول پراختیا به هم سزاګانې ولګول شي. د ایران بهرنیو چارو وزیر د یادو اروپایي هیوادونو اقدامات ناموجه او غیر قانوني وبلل او ویل چې هیڅ حقوقي اساس نه لري. عباس عراقچی ادعا وکړه چې د ایران اقدامات مسؤولانه او په ښه نیت ولاړ دي او ویل چې اسلامي جمهوریت به د خپلو ملي حقوقو او ګټو د ساتنې او تامین لپاره دغو اقداماتو ته مناسب ځواب ووایي. او د اوکراین ولسمشر ولودمیر زلنسکي په کیف باندې د روسیې د توغندیو او درون وروستی برید چې لږ تر لږه 21 کسان یې ووژل او لسګونه نور یې ټپیان کړل په خپله د امریکا په ولسمشر ډونالد ترامپ باندې برید وباله. بلخوا سپینې ماڼۍ وویل چې ترامپ د دې برید په اړه خوښ نه دی. زلنسکي تیره شپه خپلې ویډیو وینا کې وویل چې روسیه اوس په نړۍ کې په هر هغه کس چې سوله غواړي برید کوي. هغه وویل دا په اوکراین برید دی او دا په ولسمشر ترامپ باندې هم د روسیې لخوا برید دی. بلخوا د سپینې ماڼۍ ویاندې کارولین لیویت ولسمشر ترامپ ته په اشاره وویل چې هغه د دې خبر څخه خوښ نه و، خو د تعجب وړ خبر هم نه و. ورته دا دوه هیوادونه له مودې راهیسې په جګړه دي. ولسمشر ترامپ له دې عمله چې د اوربند په لور پرمختګ نه دی شوی ناهیلی دی او مسکو ته یې د نویو بندیزونو او تعریفو ګواه کړی دی. د خبرونو پای. درنو اوریدونکو، وړاندې په خبرونه کې د دغو پیښو او تحولاتو تفصیلي رپورټونه په ګډه اورو. لسګونو سازمانونو یو ځل بیا د افغانستان په افغانستان کې د بشري حقوقو د وضعیت په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده.
ما نمیخوایم که جهان فقط با ما همدردی
موږ نه غواړو چې نړۍ یوازې له موږ سره خواخوږي وکړي. مکمل غواړو، موږ عدالت غواړو.
د طالبانو حکومت په خوست او ننګرهار کې د وړمې شپې د هوایي بریدونو پړه په پاکستان واچوله او دا یې یو پارونکی عمل وباله.
خلکو ویل چې
بیا امکان شته چې دوباره بمبار بیا وکړي، خلک له خپل کورونو نه څنګه شوي وو.
د امریکا د نړیوال مذهبي ازادۍ کمیسیون وایي په افغانستان کې مذهبي ازادۍ په بشپړه توګه له منځه وړل شوې.
محدودیتونه همدادي چې فعلاً زموږ ښوونځی تړلی او زموږ اسماعیلیان په زور مدرسو ته بیایي.
په اوکراین کې د جګړې په هکله هم رپورټ لرو، نور مطالب هم لرو، راسره پاتې شئ.
در دې شیبه
د ازادي رادیو خبري ټولګه
له سلو څخه ډیرو کورنیو او نړیوالو مدني بنسټونو او د بشري حقوقو سازمانونو یو ځل بیا د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا لخوا افغانستان لپاره د خپلواک نړیوال ځواب ورکوونکي میکانیزم پر ژر تر ژره جوړېدو ټینګار کړی دی. یادو بنسټونو په یو پرانیستي لیک کې په افغانستان کې د بشري حقوقو او بشر دوستانه ناورین د ژورېدو په اړه د اندېښنې په څرګندولو سره له دې شورا غوښتي دي چې د تیرو او روانو درنو جنایاتو په وړاندې جدي اقدام وکړي. په ورته وخت کې یو شمېر افغان ښځې او نجونې هم وایي چې نړۍ باید یوازې په خواخوږي بسنه ونه کړي، بلکې عملي ګامونه اوچت کړي. نور تفصیل په دغه رپورټ کې.
یو شمیر کورنیو او نړیوالو بنسټونو یو ځل بیا په افغانستان کې د بشري حقوقو او بشر دوستانه ناورین د ژورېدو په اړه اندېښنه ښودلې ده. د بشري حقوقو او مدني ټولنې د یو سلو بنسټونو په یو پرانیستي لیک کې چې د پنځشنبه په ورځ د اګست په 28مه د لیک د یو لاسلیک کوونکي بنسټ د بشري حقوقو څار سازمان په ویب پاڼه خپور شوی، د بشري حقوقو د شورا له دایمي استازو او څارونکو غړو هیوادونو غوښتي چې د تیرو او روانو جنایتونو په اړه جدي اقدام وکړي. د بشري حقوقو د څار سازمان سربیره د بخښنې نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل، د ښځو د سولې او ازادۍ نړیوال لیګ، د آسیا د بشري حقوقو او پراختیا مجمع او اتلسو نورو نړیوالو بنسټونو ترڅنګ شپږتیا ملي بنسټونو لکه د رواداري د بشري حقوقو سازمان په تبعید کې د افغان خبریالانو سازمان په تبعید کې د افغانستان د بشري حقوقو مدافعین او نورو بنسټونو د لیک لاسلیک کړی دی. په لیک کې ټینګار شوی چې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا باید د افغانستان لپاره یو خپلواک نړیوال حساب ورکوونکی میکانیزم جوړ کړي. د بشري حقوقو د څار سازمان په غراپور کې چې د دې لیک په اړه خبر کړی ویلي دی، یو ځانګړی څېړنیز میکانیزم جوړېدل به دا ډاډمنه کړي چې په راتلونکي کې تعقیب لپاره اسناد او شواهد راټول او خوندي شي، احتمالي عاملین وپیژندل شي او په ملي او نړیوالو محاکمو کې د قضایي بهیرونو د ملاتړ لپاره دوسیه چمتو شي. دغه بنسټونو په افغانستان کې د روان وضعیت په تړاو د بشري حقوقو شورا پر رول انتقاد کړی ویلي، په تیرو کلونو کې په دې تړاو کوم کار نه دی ترسره کړی. یو شمېر افغان ښځې او نجونې هم ټینګار کوي چې نړۍ باید یوازې له دوی سره خواخوږي ونه کړي، بلکې عملي اقدام وکړي. یوه له دوی څخه چې د طالبانو د بندیز له امله له شپږم ټولګي پورته له زده کړو محرومه شوې او نه غواړي نوم یې په راپور کې اچي، ازادي راډیو ته وویل:
ما نه میخوایم که جهان فقط با ما همدردی،
موږ نه غواړو چې نړۍ یوازې له موږ سره خواخوږي وکړي، مکمل غواړو، موږ عدالت غواړو او کولی شي نړۍ دې ته اړ کړي چې زموږ افغان ښځو غږ واوري، جنایتونه له پامه ونه غورځوي او د دې ظلم او بې عدالتۍ پر وړاندې د عملی ګامونه واخلي. ځکه زما په اند د ظلم پر وړاندې چوپتیا خپل یو جنایت دی.
در برابر ظلم خودش یک جنایت است.
د بشري حقوقو د څار سازمان په راپور کې راغلي چې طالبان په منظم ډول د ښځو او نجونو پر حقوقو برید کوي، مدني فضا ورځ تر بلې محدودوي او د هر هغه چا پر وړاندې چې ځان ته یې ګواښ وګڼي خپل سري مجازات او تاوتریخوالی ترسره کوي. دا په داسې حال کې ده چې د دې وړاندې هم یو شمېر د بشري حقوقو نړیوالو بنسټونو او د ملګرو ملتونو کارپوهانو د افغانستان لپاره د یو حساب ورکوونکي میکانیزم پر جوړېدو ټینګار کړی و. افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنټ د روان کال په پیل کې خبرداری ورکړ، ویل دا چې نړیوالې ټولنې طالبان ځواب ویونکي نه دي ګرځولي او په دې برخه کې پاتې راغلي، هغوی نور هم زړور شوي دي. نړیوالې ټولنې هم په څو ځلې له طالبانو غوښتي چې په ټوله کې محدودیتونه په ځانګړي ډول په ښځو باندې لګول شوي هغه لرې کړي او بشري حقوقو ته بشپړ درناوی وکړي. هغوی ټینګار کړی چې که طالبان دې برخې ته ځواب ونه وایي په رسمیت به یې ونه پېژني. د یادونې ده چې طالبانو پر افغانستان تر بیا ځلې واکمنېدو وروسته په افغانانو په ځانګړي ډول پر ښځو او نجونو پراخ محدودیتونه لګولي دي، د رسنیو فعالیتونه یې محدود کړي او د نړیوالو سازمانونو لخوا هم د پراخو بشري حقوقو د سرغړونو، نیونو، شکنجو او ناقانونه وژنو په تورونو تورن شوي دي. خو طالبانو تل دا تورونه رد کړي او ادعا کړي چې د ښځو په ګډون د ټولو وګړو حقونه د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خوندي شوي دي. هغه ادعا چې ډېری افغانانو او نړیوالو ته د منلو نه ده.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډ اخیستل د ولسونو حق دی.
د طالبانو د حکومت بهرنیو چارو وزارت په خوست او ننګرهار کې د وړ مشپې هوایی بریدونو له کبله کابل کې د پاکستان سفیر احضار کړ او دغه بریدونه یو پاروونکی عمل وباله او وغندل. په دغو هوایی بریدونو کې د ځایي خلکو او طالب چارواکو په خبره درې کسان وژل شوي او یو شمېر نور ټپیان شوي دي. د دوی په خبره خوست کې وژل شوي د سپیرې ولسوالۍ د یوې کورنۍ درې ماشومان دي. خوست کې د طالبانو حکومت د ولایت مقام تایید کړی دی چې دغه هوایی برید پاکستانی ډرون الوتکه کړی دی. ننګرهار ولایت کې هم ځایي چارواکو ازادي راډیو سره په خبرو کې تایید کړی دی چې شینوار ولسوالۍ کې د وړ مشپې په هوایي بریدونو کې دوه مېرمنې او څلور ماشومان ټپیان شوي دي. د طالبانو د حکومت بهرنیو چارو وزارت د دغه بریدونو په غبرګون کې د احتجاج لپاره په کابل کې د پاکستان سفیر ورغوښتی و. نور تفصیل په دغه ریپورت کې.
د خوست ولایت د سپیرې ولسوالۍ د یوې کورنۍ د درې ماشومانو د جنازې لپاره د راټول شویو خلکو غږ دی چې د ځایي اوسیدونکو په خبره د تېرې شپې په هوایي بریدونو کې وژل شوي دي. دا درې ماشومان چې تر لسو کلونو یې عمرونه کم ښودل شوي، پکې یوه نجلۍ او د همدرد او همایون په نومونو دوه هلکان شامل دي. د خوست ولایت د سپیرې ولسوالۍ یو اوسیدونکي او د وژل شویو ماشومانو یو ګاونډي چې نه یې غوښتل د موضوع د حساسیت له امله یې په راپور کې نوم خپور شي، د جنازې له ځایه یې ازادي راډیو ته وویل. د دې ولسوالۍ یو بل اوسیدونکي او د یادې پېښې شاهد چې د هم نه غوښتل د ورته ستونزې له امله یې په راپور کې نوم خپور سي، ازادي راډیو ته وویل.
لاس بجې خوشو د خوست ولایت سپیر ولسوالۍ اړوند د سورکا او لاهور کلی د نیمګل جی په کور پیلوټ الوتکه بمبار کړی دی. دا به پیلوټ د افغان دوبۍ تر پر وخت دی. اوس د ځایي خلکو ویل چې بیا امکان شته دوباره بمبار بیا وکړي. خلک له خپل کورونو نه څنګه شوي وو.
د دې اوسیدونکو په خبره سهار وختي خلک بیرته خپل کورونو ته ستانه شول. خوست کې د طالبانو حکومت د ولایت مقام تایید کړی چې دا هوایی برید پاکستانی ډرون الوتکو کړای دی. د ولایت لپاره د طالبانو د حکومت ویان مستغفر ګورباز په هغه بیان کې چې ازادي راډیو ته رالیږلی راغلی، بیګام مخصوصان شاوخوا لس نیمې بجې د خوست ولایت سپیرې ولسوالۍ اړوند د ډیورن فرضي کرښې ته څیرمه سورکاخ سیمه کې د پاکستانی ډرون الوتکو له لوري د حاجي نعیم ګل په نوم یو ځایي کس پر کور بمبار شوی چې له امله یې د یادې کورنۍ درې تنه ماشومان شهیدان شوي او پنځه تنه نور د ښځو او ماشومانو په ګډون ټپیان شوي دي. په بیان کې دا هم راغلي چې د یادې پېښې ټپیان روغتون ته لېږدول شوي او روغتیایي وضعیت یې د ډاډ وړ دی. د بیان په ټکو زیانمن کس یو عام سوداګر دی او هیڅ ډلې سره تړاو نه لري. د یادونې ده چې ځایي اوسیدونکو د برید ځای او قربانیانو ویډیوګانې او عکسونه هم ازادي راډیو سره شریک کړي، خو ازادي راډیو یې په خپلواک ډول د ځای نیټې او وخت کارولی نسي تاییدولی. په ورته وخت کې تېره شپه د افغانستان ختیځ ننګرهار ولایت په شینوار ولسوالۍ کې هم د هوایي بریدونو راپورونه خپاره شوي چې د ځایي خلکو او طالب چارواکو په خبره شپږ کسان پکې ټپیان شوي دي. د شینوار ولسوالۍ د 28مې ویالې سیمې اوسیدونکي چې نه یې غوښتل راپور کې د موضوع د حساسیت له امله نوم خپور سي، د غږ بدلولو په شرط یې ازادي راډیو ته وویل.
حتی نه سر یو انګلی ماشومان ګوښه شوي چې
ننګرهار ولایت کې د طالبانو د حکومت د اطلاعات او کلتور رئیس احسان الله ساجد هم ازادي راډیو ته وویل چې شینوار ولسوالۍ کې د شاه سوار په نوم د یو عام کلیوال کور باندې تیره شپه د ده په خبره دوو بې پیلوټ الوتکو جلا جلا بریدونه کړي دي. د طالبانو حکومت بهرنیو چارو وزارت د پنجشنبه په ورځ د اگست په 28مه په خپل ایکس پاڼه خبره کړې خبر پاڼه کې ویلي چې دوی د پاکستانی پوځ د بریدونو په خبرګون کې په کابل کې د پاکستان سفیر احضار کړی او د افغانستان احتجاج لیک کې ورسپارلی دی. په خبر پاڼه کې ویل شوي چې د بهرنیو چارو وزارت د پاکستانی پوځ لخوا د افغانستان هوایي حریم نقص او ډیورن کرښې ته څیرمه پر ولسي وګړو بمبارۍ په کلکو ټکو غندي او د افغانستان د ځمکنۍ بشپړتیا سریح نقص او پاروونکي عملي بولي. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت د بیان کې راغلي چې پاکستاني لوري ته په ډاګه سوه چې د افغانستان د حریم ساتنه د افغانستان اسلامي امارت ته سره کرښه ده او دغه ډول بې مسؤلیته کړنې به پایلې ولري. پاکستان تر اوسه رسمن څه نه دی ویلي. د یادونه ده چې پاکستان مخکې هم په وار وار د افغانستان د خاورې ځینې برخو باندې هوایي بریدونه کړي او ادعا یې کړې چې د تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پي پټنځایونه یې پرخه کړي دي. په دې بریدونو کې د ښځو او ماشومانو په ګډون عام خلکو ته مرکزوبلې هم اوښتي دي.
د ازادۍ راډیو په خبرونو کې د افغانستان سیمې او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شئ.
آزادی رادیو سلیر وی ساعت
د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زلنسکی په کیف باندې د روسیې د توغندیو او ډرون وروستی برید چې لږ تر لږه 21 کسان یې ووژل او لسکونه نور ټپیان کړل په خپله د امریکا په ولسمشر ډونالد ترامپ باندې برید وباله. بلخوا سپینې ماڼۍ وویل چې ترامپ د دې برید په اړه خوښ نه دی. زلنسکی تیره شپه خپلې ویډیو وینا کې وویل روسیه اوس په نړۍ کې د دو پټکو په هر هغه کس چې سوله غواړي برید کوي. هغه وویل دا په اوکراین برید دی او دا په ولسمشر ترامپ باندې هم د روسیې لخوا برید دی. ولسمشر ترامپ له دې عمله چې د اوربان پلور پرمختګ نه دی شوی ناهیلی دی او مسکو ته د نویو بندیزونو او تعریفو ګواښ کړی دی. زلنسکی وویل موږ په واشنگتن کې اوریدلی دی چې پوتین د جګړې پای ته رسولو ته آماده دی خو هغه د سولې په لور د هر ډول ریښتینو ګامونو پر ځای بلاستیک توغندي غوره کوي. د اوکراین ولسمشر زیاته کړه چې تمه لري چې د اوکراین لپاره د امنیتي ضمانتونو یو چوکاټ به تر راتلونکي اونۍ مشخص شي. اروپایي متحدینو ژمنه کړې ده چې د اوربان په صورت کې په داسې اقداماتو لاس پورې کاندي چې د اوکراین امنیت ډاډمن کړي او احتمالا امریکا به هم په دغو ترتیباتو کې دخیله وي. زلنسکي اروپایي مشرانو ته په یو مجازي غونډه کې وویل چې دا مهمه ده چې ولسمشر ترامپ وګوري چې موږ په اروپا کې د جګړې د پای ته رسولو لپاره په خپل هوډ کې متحد یو. په ورته وخت کې سپینې ماڼۍ وویل چې ترامپ د روسیې د دغو بریدونو څخه ناخوښه و. د سپینې ماڼۍ ویاندې کارولین لیویت ولسمشر ترامپ ته په اشاره وویل چې هغه د دې خبر څخه خوښ نه و خو د تعجب وړ خبره هم نه و. ورته دا دوه هیوادونه له مودې راهیسې په جګړه کې دي. اروپایي هیوادونو امریکا او ملګرو ملتونو په کیف باندې د روسیې دغه برید چې د چهارشنبه او پنجشنبه ترمنځ شپه کې وشو وغانده. برتانیې او اروپایي ټولنې د روسیې ډیپلوماتان د احتجاج لپاره احضار کړل. ټاکل شوې ده چې د اوکراین لوی چارواکي د ولسمشر ترامپ لوی مرکچی سټیف ویتکاف سره په نیویارک کې وګوري. تمه ده چې په دې غونډه کې د اوکراین د دفاعي امکاناتو پیاوړتیا او د جګړې د درولو په لارو چارو خبرې وشي. د امریکا دفاع وزارت ویلي دی چې بهرنیو چارو وزارت اوکراین ته د 825 میلیون ډالرو په ارزښت د کروز توغندیو او اړوندو تجهیزاتو خرڅلاو تصویب کړی دی. با خبر سرچینو ویلي دی چې د امریکا د پوځي مرستو د پروګرام ترڅنګ ډنمارک، ناروې او هالند هم د جمپ سټارټ د پروګرام له لارې د دغو وسلو د بیې په پرې کولو کې ونډه اخلي.
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ مشل کیږي ماشونه نه دی اخیسته مالی وزارت سکو مستون صدری اعتذر ته زره خال کې
د زیان غالو شخص
پنده خزه ما غوا می مال می ټول می در بدر
له اوریدونکو اوریدونکو ته
د مونږ خپل ډیر ټول دی ازادي راډیو نل دکړي دي ځان حقوق دی بل حقوق دی کاوه
په ساده او روانه جبا
او کچیر می دالو کوم چغلې نو ما د ازادي راډیو ته د سترو نور می دالو کړی وای
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
درنو او خغلو اپریدونکو ز سلطان محمد سرباریم او د ازادي راډیو د خبرونه د طاهر روشان په تخنیکی مرسته وړاندې کیږي زمنګ ویب سټ مهیروي ازادي راډیو دات کام زمنګ خبرونه به کې څلور ویش ساته اوریدل شي
ل خبرونو ور اخوا
په افغانستان کې پر مذهبي ازادیو د طالبانو حکومت لخوا د محدودیتونو په اړه د نیوکو په دوام د امریکا د نړیوال مذهبي ازادي کمیسیون یو اس سی آی آر اف اعلان کړی دی چې د طالبانو په واکمنۍ کې په افغانستان کې مذهبي ازادي په بشپړه توګه له منځه تللې ده. دغه کمیسیون د چهارشنبه په ورځ په یو خبر پاڼه کې ویلي چې طالبان له اسلامه د واحد تفسیر په پلي کولو د بیلابیلو مذهبي لیدلورو او عقایدو لرونکي کسان په نښه کوي او ځپي. په همدې حال کې په افغانستان کې یو شمېر بیلابیل مذهبي اقلیتونه چې په خبرې په دغه هیواد کې د مذهبي ازادیو له سرغړونو سره مخ دي وایي چې د طالبانو حکومت لخوا د دوی پر مذهبي ازادیو لګول شویو محدودیتونو یې ژوند تریخ کړی دی. نور تفصیل په دغه رپورت کې.
د امریکا د نړیوال مذهبي ازادۍ کمیسیون یو اس سی آی آر اف اعلان کړی چې په افغانستان کې د طالبانو تر واک لاندې مذهبي ازادي په بشپړه توګه له منځه تللې ده. دغه کمیسیون چې د امریکا په مقننه قوه کې یو خپلواک دوه ګوندی بنسټ دی د چهارشنبه په ورځ د اګست په 20مه په یو بیان کې ویلي چې طالبان له اسلامه د یو واحد تفسیر په پلي کولو هغه کسان په نښه او ځپي چې بیلابیل مذهبي لیدلوري او عقاید لري. دغه کمیسیون چې په ټوله نړۍ کې د مذهبي ازادۍ دوامداره سرغړونې څاري د نړۍ له هیوادونو یې غوښتي چې د هغو افغانانو ملاتړ وکړي چې له مذهبي ځورونو سره مخ دي او په ټکو یې له افغانستانه د دوی د وتلو خوندي لارې ورته برابرې کړي. د امریکا د نړیوالې مذهبي ازادۍ د کمیسیون په بیان کې د دې کمیسیون د رئیس ویکی هارټلس په حواله ویل شوی چې په تیرو څلورو کلونو کې طالبانو په افغانستان کې مذهبي ازادي په بشپړه توګه له منځه وړې او ټول افغانان په ځانګړې توګه مذهبي لږکي د ځورونو بدني سزاګانو او د خپل سرې نیولو له جدي خطر او ګواښونو سره مخ دي. میرمن هارټلس زیاته کړې چې د طالبانو د امر بالمعروف او نهي عن المنکر قانون د یو ځپونکي نظام بنسټونه ټینګ کړي، ښځې له عامه ځایونو او په دیني چارو کې له ګډونه ایستلي او په هیواد کې یې مذهبي لږکي له جدي خطر سره مخ کړي دي. په افغانستان کې یو شمېر بیلابیل مذهبي لږکي هم وایي چې د طالبانو محدودیتونو د دوی ژوند ستونزمن کړی او د دوی ټولې مذهبي ازادۍ ترې اخیستې دي. په دغه هیواد کې یو شیعه مذهبي افغان چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل راپور کې نوم خپور سي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
طالبان علیه مناسک مذهبي شایان در افغانستان محدودیت های زیادی وضع کرده، از جمله این که گروه طالبان مذهب شیعه را در افغانستان به رسمیت نمیشناسند.
طالبان په افغانستان کې د شیعه مذهب پر مراسمو ډېر محدودیتونه لګولې دي. طالبان شیعه مذهب په رسمیت نه پیژني. په ښوونځیو او پوهنتونونو کې چې په خوا د شیعه مذهب اړوند کوم مضامین تدریس کېدل له نصاب څخه په بشپړه توګه ایستل شوي دي. د عاشورا د مراسمو پر مهال په واټونو کې له حرکتونو په بشپړه توګه منع شوي دي. هغه کسان چې په واټونو کې په حرکتونو کې برخه اخیستې وه د طالبانو لخوا نیول شوي، شکنجه او بندیان شوي دي.
په بدخشان ولایت کې یو اسماعیلیه مذهبه چې د هم نه غوښتل نومې راپور کې خپور سي له ازادي راډیو سره یې په خبرو کې د غږ بدلولو په شر ورته شکایتونه مطرح کړل.
محدودیتونه همدادی چې فعلاً زمون خوانځای تړلې او زمون اسماعیلیان په زور مدرسو ته بیایي هغه ډول چې یو مذهب یا یو انسان باید آزاد وي داسې نه ده. مونږ تر ګواښ لاندې وایي زوی دې مدرسې ته ولېږه، مدرسې ته خس او لرګي راوړه او پیسې ورکړه، هر څه پر موږ جبري دي. وای تاسو مذهب خرافاتي او د انګریزانو دي، او راشي له حنفي مذهب سره یو ځای شي چې تاسو باندې کلمه ووایو او مسلمانان مکړو.
د امریکا د نړیوالې مذهبي ازادۍ کمیسیون USCIRF د غراس له متحده ایالاتو د افغان کډوالو د احتمالي استلو په اړه خبرداری ورکړی او ویلي دي چې بیرته ستنېدل به یې ممکن هغوی د طالبانو له غچ اخیستلو سره مخ کړي. دغه کمیسیون د امریکا له حکومت غوښتي چې افغانان په ځانګړې توګه هغه ښځې چې د طالبانو لخوا د مذهبي ځورونو له امله تښتېدلې دي انتقال کړي. خو مذهبي ازادي څه ده او په یو هېواد کې د مذهبي ازادیو سلبول څه پایلې لرلی شي؟ د بشري حقونو یوې فعالې صفیا عارفی آزادی رادیو تو موبایل.
آزادی مذهبی با شهروندان یک کشور فرصت ایره میده که
مذهبی آزادی در و هیواد وگرو تدا فرصت ورکوی چی پا آزاد تو گخپلی عقیده باورونا او کرنی لبیری او دار پرت عملی کری او پخپلو طولنیزو او شخصی چارو که دخوندی تو به احساس وکری. خود مذهبی آزادی و سلبول د دې لامل کیږي چې یو مذهبي ډله د ځورونو او د لمنځه تللو له خطر سره مخامخ سي.
طالبانو تر اوسه د امریکا د نړیوالې مذهبي ازادۍ د کمیسیون د نویو څرګندونو په اړه کوم خبرګون نه دی ښودلی، خو تر دې وړاندې یې دا کړې چې افغانستان کې د مذهبي لږکیو حقونو ته درناوی کوي. تر دې وړاندې په افغانستان کې د بشري حقونو په برخه کې د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنیت هم د 1403 کال په قوس میاشت کې ویلي و چې افغانستان کې مذهبي لږکي لا هم له جدي ګواښونو سره مخ دي او د ژغورنې لپاره یې باید هڅې وسي.
زه نه پوهېږم چې دوی ولې دا مکتبو ته اجازه نه ورکوي، که دلته چیرې زموږ سره حکومت یو غړی ناست وي زموږ پوښتنو ته باید جوابونه راکړي.
یو ښه د اقتصاد د سیاست اجتماع که د حقونه خدای ورکړی ده اجتماع ورکړی، تاسې ولې سلبوئ؟
که چیرې یو نجلۍ تعلیم یافته وي کولی شي چې یو نسل او مترقي ټولنه رامنځته کړي.
زنانه نه کولی چې دومره لیرې ځای ولاړ شي. دا د ښځې په کول د ټولنې څخه دا یو لاره ده چې د دغه لارې څخه ښځې کمرنګه کوي.
دا زما حق دی. د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث
دا خپرونه د دوشنبې په ورځ د ماښام له 2 تر 8 بجو پښوندی بڼه له ازادي راډیو.
او ښاغلو اوریدونکو، د خبرونې په دې برخه کې ستاسو نظریات او تبصرې وړاندې کیږي.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم. آزادۍ ته افغانستان کې د کار پیدا کېدل ډیره سخته ده. مخکې چې ماجرین نو کار پکې نه پیدا کېده، اوس خو دغه ده ټوله دنیا ماجر راشړي، پاکستان راشړي، ایران راشړي. د موږ د جامع جهانی نه دا خواهش ده چې دې ملکونو باندې فشار واچوي، دا ماجر یو دم روا نه باسي. دی خواته د غوایت زمینه ورته نه لري. 2 کاله کېږي زه مسافر له پاکستانه راغلی، یو روپۍ کار ما په افغانستان کې نه ده کړی. کله یو خوا منډکه، کله بله خوا. ایران ته لاړو، بېرته ډیپورټ کو، دېخوا راغلو، راویلېږلو. او دا خلک هېڅ زمینه د کار دپاره نه لري، نه کومه برنامه لري، نه ښه لري. هسې وایي دا به مو ماجرو سره کو، دا به وکړو. 2 کاله کېږي زه راغلی یم، هېڅ نه و. کومک ما سره نه ده کړی. دلته خو افغانستان کې دا خلک اول د کار زمینه نه سي مساعد کوله، کار نشته. ده داسې کار زمینه مساعد کړي، بیا خپله ریشه راولي، ترزوی مامازوی کاکازوی د انډیوال زوی چاور سره په دا 6 کاله غوبل سره کړی. نو دغه لپاره بس بیا هغه خلک راولي. کوم خلک هغه څوک واسطه نه لري یا شناخت نه لري، هغه بیچارهګان که ماجری او که غیر ماجری، همدغسې بدبخته بدبخته ګرځېږي. په افغانستان کې هېڅ زمینه د کار نشته ده، هېڅ زمینه. 2 کاله کېږي زه د پاکستان راغلی یم، 1.5 کال 2 کاله بوتي. زه پکې 15 میاشتې یو د په ایران ته لاړم، بیا ډیپورټ شولم، بیا لاړم 15 شپږ میاشتې مې تېرې کړلې، بیا را ډیپورټ کړو. اوس خو دا رسې بیخي نه ویزه شته، نه ښه شته، نه بشته. په افغانستان کې هېڅ زمینه د کار نشته، دومره مشکلات سره خلک مخامخ دي چې د اندازې نه اخوا ته وتلې.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. د ازادي رادیو محترمینو، دا جوړ او روغ خوش خوشاله بس. نو په افغانستان کې پیلن بیکاری کچه بیخي په لوړ اندازه ده. خلک ډیر بیکار دي، خوارۍ نسته، کاروبارونه نسته، ټوله ټپ ولاړ. نو د دې لپاره چې باید د حکومت ته خواسه ښه ترتیب ورته برابر سي، نو ډېر به شي. نو دلته افغانستان کې څوک په چاپ سر نه ګرځي، عام خلک ګرد څوک پر سر وي. خلک یې ډېر لیدلي دي، عام خلک نو وس نه لري چې د ماشام مو چې ډوډۍ او شلمبې برابرې کړي. بیکاری کاچه په لوړ ده، ځوانان بیکاره دي، دا خلک چې بیکاره سي دا بیا اری خواته مخ کې غلام کوي، نه ترتیب بیا د پیسو د پاره کوي. نو دا که چیرې خلکو د پاره حکومت یو کار د پاره څه شی ترتیب ورته برابر کړي نو ډېر به شي. مننه، السلام علیکم.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکوو، قضاوت تاسو وکړئ.
ازادي رادیو 24 ساعته.